د ازادې رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خپرونې مطالب مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس امارت اسلامی په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرسته اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، طالبان لمرستندو یو ټولن غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. افغان نو لسکلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدانو کورنۍ سره 5000 افغانی نقد کومک وسو او هم کم کسان چې زخمیان وو د غو سره 5000 افغانی همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځ په ماسپخین 2000 زلزله وشو چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه شپږ وشت کسان وجلی او لزرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موحید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موحید سفر د هوا د خرابۍ له کبله ځنډیدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعات خبرې وشي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، موحید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په 70 توپیر ماتې ورکړه. لدی ورسره افغانستان له پاکستان او زیمبابوی سره خپل لوبي تر سره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوی سره مسابقه وکړي. د ورځنۍ لوبه ده د ورځنۍ لوبه د نړیوال جام په وستندیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکرين څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکرایني چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکرين د روسیې د برید پر احتمال خبري وکړي او زیاته کړي چې ورسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبري دوام وکړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې برید هر شی به ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نو افشاشي د څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکرایني چارواکو او له اروپای متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همدارس په جنیف کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیه له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوې دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال راپدې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. او رسته خبر ده چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تاګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د ټفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتیګریډ -40 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوام کې. راپورونه خبرو او لومړی موضوع ته ورزو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا زیان ورورساو. ملګری ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالی استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالی کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوي. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوه. خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستې او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوې دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی وو، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالۍ کې تقریبا په حدود کې د 200 کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلای شي چې نور شمارې هم لري شي. نو همدارز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي. نو کېدلای شي چې د ارقام څخه لوړ هم شي. دی
زلزلې د مقر، قادس او جوان پولیس والو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بادغیس له زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید بې ځایه شوی شمیر لوړ شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبان لمرستندوی یو ټولن غوړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزلې ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی باز محمد سروري چې پر راپور کې هم تاسو خبرې واورید، د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. مولوی صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو ته ورستی معلومات څه دي د تلفاتو په شمیر کې څه زیاتوالی کموالی راغلی کنه دی راغلی او همدارس وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زه خپل سلامونه ونې کلی تاسو استاد کارمندان او ریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشاله او روغ اوسئ. یقینا بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړمه ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله چې زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلای شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او داسې ځای خو نو نه و چې هغه دې یا درز نه وکړي یا دې څه ستونزه و مشکل نه یو څه تېر شوی.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمیر همغه شپږویشت دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و.
نه د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دوغو نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د صحت مسؤل سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیانو د تداویو په برخه کې او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداوی به انشاءالله په مکمله توګه کېږي. او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت، د سړو درجه؟
بلې، تېره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي. خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. یا د باران شېبې د ماښام شېبو شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغه سیمونه چې زلزلې ځپلی دي د نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي. لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی سروري صاحب، زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوی دی دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واوري او بارانونه شوي وي خو دوی به چیرته اوسېدلی؟
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څه وتلي وې، خیمې به یې درولي وې، یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقینا په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیا سره وله. بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیتات ورلي او دا راز د حوادثو د پاسه د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده. نو کافي مرسته ورسره وسوله او ښه وسوله انشاءالله ډېر حده پورې د دې هغه ضرورت حل شول.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د ځینو رسنیو بندیدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وای، شنبه د شپې په یولس بجو د شپاړسمې حوزې اړوند خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وای پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خواته کش کړو، زما سر د باندې وو او تانه مې داخله ولې کوې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دنه نشم کورته. کله چې اختان مې د بل سړی لاسه خوش شو ما زر ځان کورته داخل کړه او دې حادثه نه روغ وټلم.
د هغه په خبره هغه کورنۍ اوس مهال خوندي ځای ته تللی خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوی او د چار ډیر شمیر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري، مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دی تضمین کړي. کچیر کوم خبریال لکوم سونز سره مخامخ کیږي او یا تاریخوال سره مخ کیږي هغه وسیړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو سونز په تایید سره آزادي لريو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعات ته د خبریالانو لاسرسي ستونزمن شوی.
له هم خبریالان په مختلف برخو کې لستون سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوی خبریالان پر وخت باندې خبری منابع ته لاسرسي نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه ده چې دغه ټکی ته اسلامي امارت پام وکړي.
لدی سره هم حالت بیان ازادي کور هم پیوی خبر پانه کې چې د دوشمه پورز خبره کړي لیکلي په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغه یې سانسور کړي. په دې خبر پانه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټول رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دسکو بدل کړي. کڅه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي رډيو ته څونه ویل خو لدی وړاندې ویلي چې دوی د بیان ازادي ته د اسلامي اصول او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بې وزلو خلکو ته مرستې څنګه رسیدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کېدای شي. بلینکن د افغانستان له بیوزلو سره د امریکا د 308 میلیون ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل د مرستې په نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د بشری مرستو د خوندیتوب ملاتړ پاړه د ملګرو ملتونو مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلی دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسی شي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیواله ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه به د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ راسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنټاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه. بیا یو مطالعاتی مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څباندې یو لسیزه کې د لری کړای سیوی ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیه وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورسپانې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاري وکړي چې دای هم ولاړ سي خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي 13 چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي و چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورسپانې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې لګوتو پشمیر تاجک وګړو ګڼل کیږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لزګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي دوی هیر کړی سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګاردا وولد تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او برېټانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د برېټانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کبله ګډوډ سو. په کابل کې د برېټانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی و له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د برېټانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو و دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپل هغه ژمنه پر ځای کړي چې په برېټانیا کې د کابل د بریټیش کونسل د کارکوونکو او د برېټانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پروانه ونې کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې ښایي د طالبانو یوه ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقۍ آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمشنری ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عام روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د دوو میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 ایرو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې بلنجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکاري خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنه کې د نړیوال مشارکت د برخې کمشنری جونا آر پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موږ زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل مهیروي د شپه 8 بجې او 10 دقیقې دی په مخړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت لمرستندو یو مؤسسو غوړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې محید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوری چارواکي خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هم سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبیا خوهلې دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې سب چوي. هلته لا هم درنوا وروري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تن اوبخې تند غبرګونونه پارولی دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي آریو بولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځکه نشي پټاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي د ټولګونکو په چارو کې د ځاځیو اصلي اوسیدونکي او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار داده چې له بهر غږ راوچت کو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې واځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اترنونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته سره پورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرای، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سورنه اتن تپا منګه رباب دا پدې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله، او زبګه دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګه ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګه د پښتنو د ژوند تجربه، حکمت پټ دی، او زبګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژنې، جهان پیژنې. په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګه سندره وجل دي، زبوګه موسیقي وجل دي، زبوګه شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نقصو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچا دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. داغې هغه تبلی او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زم شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا داغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوره ایسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
گزارو
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې ګانشمیر اوریدونکو د عمران خان د ورسته یو سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي تاسو خبر یی چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورسته یو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي دا عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب ټکنالوژي محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه وپارول خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي مونږه د چارو لوي وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا سرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی خو راځي چې لمړی ستاسو پیغامونه واورو
بلی السلام علیکم سلام انا نیکه الی احترامات ساده در اوریتن کا کارکون کو تا احمد بدری ام لاهل من ولایت نا میاری کو سره نیول دا غوارم چې دا پاکستان د صدر اعظم عمران خان و سرګندونه ته جواب ورکم د دې مشت متخصصان نه را لېږي دا خبره چې کړه د مسلې خلک د پاکستان تواصل سره د خپل متخصصان فرموز نه ستي مستجان راځي موږ شکر دی الحمدلله پاکستان متخصصان لري خارج لا تر خلک لري نو دا عمران خان سرګندونه موږ خان ته د پاکستان په چارو کې ولاسه نه ده او د دې نوسته خپل مسلکي خلک نه راځي نوسته د پاکستان خلک مسلکي خلک دی او پاکستان پراتون چې ان شاء الله جوړ چې ان شاء الله موږ کارونه په پاکستان دوی نو موږ یې نه خندره تللونی دا پاکستان حالات سره سم نه بولو د دې خپل مسلکي خبرونه موږ نه راځي
السلام علیکم خان خاص روزګان سوالی دي شالي نه یو څه خبره کوم چې مزه عمران خان خبر په کلک خوندو ما په خیال یې سدي تکلیف لري به د ډاکټر راځي او
السلام علیکم تزادی رادو کارکونکو ته سلامونه تاسو سلام عمران خان مظلوم یا کنه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان کلیه تر ګردور د ګرځي او ځان لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی چې دي او ډاکټرانه زنانه چې دي ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته د دغو هغه کم دی تعلیم په دې خاطر کرایلی یې رحم خان دی سره مشره دی هغه کې او نورې دي دا ډاکټرې مرسانی راولي چې افغانستان خلک به نه موږ به افغانستان حکومت ته طالبان امارات ته خواشو کې چې ویزی او باسي د نرسانی او ډاکټرانی به راوغواړي پاکستان نه زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلي چې دلته پروا نه کوي دا به موږ برداشت کړو که ټکس باندې مالیات یې ورکړو ان شاء الله دغه تنخواه به ورکړو دا د راولي چې نور افغانستان کې نه باندې دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ د بېشي ختمېږي نه سره ورغلی ښه پرېمانه یاره افغاني لا څو دوله زیږولي دې په خاطر نه راندي زم تاوغه یو بخښو چې ګل ضرورت یا غوانانو نرسانی او ډاکټرانی چې کومې دي دا به راشي
سلام علیکم زهین من درات خاصه شرکت ناس کنده زده لر دي ټول کان کول کاوري دن کې چې رحمت ای دې وړاندې کوم د محترم اسلامي امارت مشهته په محترمه نه هیله ده ورور کوم چې پاکستان وو غواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې دا غو د پنګونو وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراو د کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلې دي تقریبا څو ته ځکه چې افغانان وو ضرورت انبار ته ډیر سخت ضرورت لري وخت د ضرورت په وخت د غنمو او د کرلو د ریبل دي چې دغه غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي په داسې وخت کې د خپل ټول بارډرام په قربان او یو نه بوجي انبار هم نه راکوي دوی په دغه پوي چې په دغه وخت د افغانانو ضرورتونه ډیر سخت ضرورت لري د خپل انبار ټول شي باندې بند کې کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تر څو دې ته رسیږي دې ته ورسیږي افغانان یې ګټه پنځه روپۍ لاس ته راوړي په هغه بوټ کې دې په موږ باندې خپل دغه را باندې بند کې د خپل بل رانه باندې بند کې مثال لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر په موږ بند کې تر څو موږ د لیور خراب او تر نوکر دې کې کوم وخت چې د دې د وخت د شان چې موږ ته راځي خپل بارډر را باندې خلاص کې زموږ هم احترامانه هیله د مشرتابه اسلامي امر دا ده چې ورور پاکستان